یو بل خبره هم راځي چې دې په کومه زمانه کې وو نو دې سایپرس وو چاته چې خسرو هم ویلی شي. نو بیا خو دې د موسی علیه السلام نه پس راغلی دی او د عیسی علیه السلام نه مخکې، لیکن په بعضې ځایونو کې راځي چې نه دې هغه نه دی. بیا خو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې راغلی وو او د ابراهیم علیه السلام سره میراو شوی هم وو او کعبې ته هم راغلی وو. نو دا هم شته په روایتونو کې. نو امام قرطبي رحمه الله دا په خپل تفسیر کې لیکلی دی، نو په دې کې هم مونږ سونه شویلې. بله درېمه خبره ذوالقرنین، ذوالقرنین دوو قرنو والا، نو دا نوم ورته په دې وجه باندې ویلی شي چې دوی ډېر زیات فتوحات کړي وو، یعنی ډېر ملکونه یې فتح کړي وو چې د مشرق نه مغرب ته رسېدلی وو، نو ځکه دوی ته دوو قرنو والا ویلی شي. دا هم ویلی شي چې د دوی خطبه په دوو کمسو کې وو، یعنی دوو کمسو والا. بیا دا هم ویلی شوي دي چې د ښکر دپاره هم د قرن نوم راځي. نو قرنین مطلب دی دوو ښکرو والا. نو دا خبره هم مشهوره ده چې هغه به کومه ټوپۍ یا په سر باندې هیلمټ اچوله، نو په هغې باندې دوه ښکرې وې. د دې ټولو خبرو پوره پته نه لګي چې دی په کومه زمانه کې راغلی وو، ځکه چې تاریخ ډېر وروستو لیکلی شوی دی. مونږ د تاریخ یعنی هیسټري نه د ذوالقرنین متعلق خبرې نشو اغستې، او دا خبره خو په قرآن کې الله تعالی کړې ده. د دوی متعلق چې دی څوک وو او څنګه وو دا نه دی بیان شوي. نو مونږ په تاریخ پسې نشو تللی چې دی څوک وو، ځکه چې دا خبرې د زرګونو کلونو نه مخکې شوي دي او تاریخ بیا وروستو لیکلی شوی دی، او په تاریخ باندې تاسو اعتبار هم نشئ کولی. لیکن د الله تعالی خبره صحیح ده او ټیک ده. یو بله خبره، نو ولې دی بادشاه وو که دی نبی وو؟ دی څه وو؟ نو نبی خو نه وو. د دې یو وجه ده او هغه به زه تاسو ته مخکې بیان کړم. ځینې خلک وایي چې دی صرف بادشاه وو، او د قرآن د آیتونو نه به هم تاسو ته پته ولګي چې دی یو ډېر نیک او انصاف کولو وال بادشاه وو. دی نبی نه وو. سکندر اعظم خو بالکل نه وو. نو دا خبره خو بالکل پرېږدئ. دی څوک وو؟ کله راغلی وو؟ په کومه صدۍ کې راغلی وو؟ یا د دو اصلي نوم څه وو؟ د دې نه مونږ ته څه میلاویږي؟ ګورئ چې کوم سوزینه الله تعالی نه دي بیان کړي، نو په هغې پسې لګېدل د دې نه تاسو ته هیڅ فایده نه رسي، ځکه چې د دې خبرو د عمل سره هیڅ تعلق نشته. ځکه داسې خبرې پرېښودل په کار دي. دا چا چې درته څه وویل بس دا پوره دي. د دې دپاره ډېر تفسیرونه کتل دا هسې ټایم ضایع کول دي. د دې نه تاسو ته څه نشي میلاوی دی. اصلي علم هغه دی چې کوم د قرآن آیتونه بیان کړي. نو چېرته په داسې خبرو پسې مه ګرځئ، او نه د دې متعلق ډېر سوالونه په کار دي. هغه هر څوک چې وو او که په هر وخت کې راغی، نو دا هیڅ فرق نه پرې باسي، ځکه چې د دې د عمل سره تعلق نشته. نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د ذوالقرنین متعلق سوال کړی وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه به درته یو څو خبرې د ذوالقرنین په باره کې وکړم. ان مکنا له فی الارض، بېشکه مونږ هغوله اقتدار ورکړی وو، هغوله مونږ په ځمکه کې حکومت ورکړو، هغه مونږ په ځمکه کې آباد کړو، هغوله مونږ په ځمکه کې قدرت ورکړو، یعنی هغوله مونږ داسې بادشاهت ورکړو د کومو سیزونو چې هغو ته ضرورت وو. د حکومت ته چلولو دپاره هغو ټول سیزونه مونږ هغوله ورکړل، ځکه مخکې هم راغلل و آتیناه من کل شیء سببا. هغوله مونږ هر نمونه وسایل ورکړو، یعنی هغوله چې د حکومت چلولو دپاره څومره سیزونه په کار وو نو هغه ټول مونږ هغوله ورکړل. نو دې څه مطلب شو؟ هغه کوم سیزونه دي چې د هغې سره بادشاهت چلیږي؟ یعنی الله تعالی هغوله داسې فوج ورکړو، داسې ماهر خلک یې وله ورکړل، هغوله یې مال ورکړو، داسې اسلحه یې وله ورکړه، نور هم چې د څو سیزونو ضرورت وو هغو ته چې په هغې باندې هغه خپل حکومت په ښه طریقه سره وکړي، هغه ټول الله تعالی غوله ورکړل چې د هغو مدد وشي. نو حکومت یې وله ورکړو، مضبوط سلطنت یې وله ورکړو، هر نمونه وسایل چې د هغې په ذریعه به هغه ملکونه فتح کول، یعنی ګټل به. او هغه ډیر آبادی کړی وې، ملک له ډیره ترقی ور کړی و، خلک هم ور سره و، وسایل ور سره، ساز و سامان اسلحه هم ور سره و. نو دا ټول هر څه هغه الله تعالی ور کړل. دا هم ویلی شي چې هغه ډیر طاقت ور و، یعنی جسمانی طاقت هم ور سره و، او زبردست وزیرانی ور لور کړی و. په حدیث کې دی او چې الله تعالی د یو امیر سره نیکی کوي نو هغه له خو وزیران ورکړي، نو الله تعالی بیا هغه له داسې مددگار ورکړي او هغه د هغه مددگار سره یو ځای ډیر ښه کارونه وکړي. دا د الله تعالی د طرف نه خیر وي د هغه بنده د پاره، او دا خوشنصیبه خلکو ته ملاویږي چې کله هغه ته داسې مددگار ملاو شي، ځکه چې کوچا ته خراب مرګوي ملاو شي نو د هغو کښتۍ به ډوبه کړي، او ښه مددګار د هغو په هر کار کې مدد کوي. نو د هغو داسې شهرت و، هر ځای د هغو خبرې وې. د دې ځای نه به هغه ځای ته تلو او ملکونه به یې فتح کول. د هغه زمانې سوپر پاور و. په بعضې ځایونو کې راځي چې الله تعالی د دنیا حکومت څلورو خلکو له ورکړی و، چې په هغې کې دوه مؤمن وو او دوه کافر. دو مؤمنان چې وو نو په هغې کې یو ذوالقرنین وو او یو سلیمان علیه السلام، او دوه کافران څوک وو؟ یو نمرود او یو بختی نصر. فاتبع سببا، نو هغه یوه لاره واغسته. د سبب معنی دلته څه ده؟ چې هغه به په یوه لاره روان شو، یعنی په یو مهم باندې هغه روان شو. حتی اذا مغرب الشمس، تر دې چې هغه د لمر د ډوبېدو ځای ته ورسېدو. وجدها تغرب في عين حمئه، هغه یعنی نور پرې وتو په یو چینه باندې، یعنی هغه دومره فتوحات وکړل، یعنی ذوالقرنین د کوم ځای نه کوم ځای ته لاړو نو هغه مغربي کنارې ته ورسېدو، یعنی هلته نور پرې وتو نو په یو چینه کې، اوس په چینه باندې خو چرته هم نور نه پرېوځي. نو دلته تاسو ته داسې نظاره ښکاري، یعنی سیند ښکاري، لکه چې تاسو د سمندر په غاړه ولاړې او تاسو نور ته ګورئ. د پریوتو په وخت کې تاسو ته څه ښکاري؟ داسې ښکاري لکه نور چې په اوبو کې پریوزي. نور خو په اوبو کې نه پریوزي خو ښکاري داسې. نو هغه تلو تلو په مخه فتوحات کول، ملکونه قبضه کول، نو داسې ښکارېدو لکه ځمکه چې ختمه شوه، یعنې د کوم ځای پورې چې خلک یا ترقۍ شوي وي. ویلی شي چې د ایران بالکل په مغرب کې، نو هلته هغو کتل چې نور پریوزي د خټو په یو چینه کې، یعنی کله چې د سمندر سره دریاب میلاویږي نو د هغه ځای اوبو خړی وي د خټو د اوبو په شان. نو اوس دا کوم ځای دی؟ آبادیانې ټولې پاتې شوې. داسې ځای ته ورسېدو نو ویلی شي چې دی شاید تور سمندر ته، یعنی بلیک سی ته ورسېدو. په تفسیرونو کې مختلفې خبرې دي. اوس تاسو ته یوه خبره کومه، تاسو چې څومره تفسیرونه ګورئ نو تاسو ته به مختلفې رایې میلاویږي چې هغه هلته لاړو دلته لاړو. دلته په دې قصه کې به موږ د هغو درې فتوحات ګورو، د هغې ذکر به ګورو. بعضې خلک وایي چې هغه د ایران نه مغرب طرف ته لاړو، ټولې علاقې هغو فتح کړې، او د هغې نه پس بلیک سی طرف ته لاړو، یعنی مختلف سیزونه راځي. لیکن دا خو فرق نه پرې باسي چې کوم ځای پورې لاړو، علاقې په مخه فتح کولې. نیو داسې ځای ته ورسېدو چې هغه بالکل د ځمکې اخري حد و. ووجد عندها قوما، هغه داسې ځای ته ورسېدو چې هلته یو قوم و. دا څنګه خلک و؟ کوم قوم و؟ قلنا، نو دلته د دې قلنا په وجه خلک وایي چې ګینې ذوالقرنین نبی و، ځکه چې الله تعالی پیغمبرانو دپاره دا لفظ استعمالوي. قلنا چې مونږ وی، ځکه چې الله تعالی ډایرکټ هغوی ته د وحی په ذریعه داسې خبره کوي. لیکن دا ضروری نه ده، ځکه چې دلته د قلنا دا لفظ راغلی دی، نو بعضې وخت الله تعالی الهام هم کوي، او دا ناممکنه خبره نه ده، ځکه چې مونږ مخکې ویلي وو چې الله تعالی د موسی علیه السلام مور ته الهام کړی و، د هغې په زړه کې خبره واچوله. په سورة النحل کې هم الله تعالی د گبین مچۍ، یعنی د شهد مچۍ ته الهام کړی و. د دې مطلب دا نه دی چې هغه مچۍ سو جوړه شوه او د موسی علیه السلام مور نبی جوړه شوه، داسې خبره نه ده. خو چې الله تعالی د چا په زړه کې خبره اچول غواړي نو واچوي، نو دا د الله تعالی د طرف نه وي. نو مونږ وی یا ذل قرنین، ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. چې که ته غواړې نو دوی له عذاب ورکړه، یعنې که ته غواړې نو ته د دوی سره د سختۍ معامله کولی شي، چې قتل کولی شي، قید کولی شي، او یا د هغوی نه فدیه واخلې، او یا ته د دوی سره ښه معامله وکړې. یعنی هغه خلک دومره ډېر د ذوالقرنین په رحم کرم باندې وو چې ذوالقرنین څه غوښتل نو د هغوی سره یې کولی شو. نو لکه د هر ځای فاتح چې وي نو د هغو سره دواړه آپشنز وي، کو هغه وغواړي نو سزا ورکولی شي، او کو هغه وغواړي نو خوالی هم کولی شي. نو زمونږ د پیغمبر علیه السلام یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم دا دواړه آپشنز وو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو د هغوی معاف کړل، حسن سلوک یې ورسره کړی وو. کو هغوی غوښتې نو سزا یې هم ورکولی شوه. د یوسف علیه السلام سره هم دوه چویسیز وو، او چې کله بادشاه یو ځای قبضه کړي نو بیا مرضی د هغوی، کو هغه غواړي نو د خلکو سره ډېر ظلم او زیاتی کوي، ډېر فساد کوي او قتلونه کوي، او د ښځو سره سو سلوک کوي. هغوی ښځې قیدي کړي لکه څنګه چې بختي نصر کړي وو، نو دا دواړه آپشن وو د هغو سره. لیکن هغو څه وویل؟ قال ذوالقرنین وویل، ځکه چې ذوالقرنین ډېر عدل او انصاف والا بادشاه وو، نو هغو چې کله خلکو ته خطاب کوو نو اعلان یې وکړو، اما من ظلم فسوف نعذبه، چې په تاسو کې څوک ظلم یا زیاتی کوي یا فساد کوي نو موږ به هغو له عذاب ورکوو، موږ به ورله سزا ورکوو د سختۍ سره، او موږ به داسې کس نه پرېږدو. ثم يرد الى ربه، نو بیا به هغه د مرګ نه پس الله تعالی طرف ته واپس کیږي. فيعذبه عذابا نكرا، نو بیا به ورله هغه سخت عذاب ورکوي. په دنیا کې به ورله موږ سزا ورکوو، او په آخرت کې به ورله الله تعالی سزا ورکوي. نو د هغو هم دنیا لاړه او هم آخرت. نو اوس هغه خلک خبرداره کوي چې تاسو ظلم مه کوئ، او چې څوک ظلم کوي نو د هغو سره به موږ ډېره سختي کوو، او د آخرت سزا یې ورته هم وویله. نو د دې نه دا پته لګي چې د هغو په آخرت باندې ایمان وو. واما من آمن، او چې څوک ایمان راوړي یعنی شرک پرېږدي او ایمان راوړي، و عامل صالحا، او دا غي نه پس نیک یعنی صالح عمل کوي، او د دې نه پته لګي چې هغه هم مؤمن وو، ایمان والو وو، ځکه خو خلکو ته د ایمان په باره کې خبره کوله. فله جزاء الحسنى، نو موږ به هغو له ښه بدله ورکوو. د دنیا په بدله پسې مه ځئ، اصلي شی دی اخرت، چې په اخرت کې به دې سو انجام وي. نو هلته یې د آخرت خبره وکړه چې څوک نیک او صالح عمل کوي نو موږ به هغو له ښه بدله ورکوو. وسنقول له، او ډېر زر به موږ هغو ته ووایو، من امرینا یسرا، د خپل حکم نه د اسانۍ سهولت، یعنی بیا به موږ هغو له د خپل طرف نه سهولت ورکوو، موږ به هغو له د خپل طرف نه اسانی ورکوو. د دې څه مطلب شو؟ چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل کوي نو موږ به هغو له ښه بدله ورکوو. فله جزاء الحسنى، نو د هغو دپاره د حسنا مطلب جنت دی، او بیا به موږ هغو له اسانۍ حکم ورکوو. نو په ایمان او نیک عمل کې اوله د جنت خبره راغله، یعنی الله تعالی به هغو له جنت ورکوي، او په دنیا کې به ورله موږ د خپل طرف نه اسانی ورکوو. نو تاسو داسې د دې مطلب واخلئ لکه کله چې څوک د یو ملک سیټیزن وي نو هغوی ته د خپل ملک د طرف نه ډېر څیزونه میلاویږي، او لکه که د بل ځای نه خلک راشي نو هغوی ته هغه نمونه څیزونه نه میلاویږي. نن سبا خو معیار د مال او دولت دی، چې څوک غټ خلک وي د هغوی سره مال او دولت وي، اقتدار والی، نو هغوی له څومره سهولیات ورکړی کیږي، د هغوی سره شاهانه سلوک کیږي، ډېره د عزت معامله وي د هغوی سره، د هغوی دپاره اسانی وي په هسپتالونو کې، په هر ځای کې د هغوی دپاره سپیشل انتظامات وي چې دا غټ خلک دی. نو د ذوالقرنین په حکومت کې به غټ خلک هغه خلک نه وي چې د هغوی سره به مال یا غټې عهدې وي. د هغو په حکومت کې به هغه غټ خلک وي چې چا سره ایمان وي او صالح عمل وي. ټیک شوه؟ یعنی هغه وویل چې څوک ظلم کوي نو اوله به مونږ هغو له په دنیا کې د هغې سزا ورکوو، د دې نه دا پته لګي چې هغه ظلم ختم کړو. د ظلم کولو والو حوصله یې ختمه کړه او د هغوی د ظلم کولو همت ختم کړو چې مونږ ورله هم سزا ورکوو او الله تعالی به ورله هم داسې سخته سزا ورکوي چې هغو به چېرته داسې سزا اورېدلې نه وي او نه به چا لیدلې وي. نو داسې سزا به ورته میلاویږي چې څوک ظلم کوي. دا انصاف دی چې څوک ظلم کوي که هغه هر څوک وي نو د هغو سره به سختي کېږي او الله به ورله هم عذاب ورکوي. او چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل کوي نو دلته هغه حوصله افزایی کوي د ایمان او نیک عمل. خلک انکریج کوي، هغوی ته وایي چې الله تعالی به هغوی له جنت ورکوي، لیکن په دنیا کې به هم موږ د هغوی دپاره اسانتیا پیدا کړو او د هغوی سره به داسې وی آی پی سلوک کیږي لکه څنګه چې مونږ خلک د مالدارو خلکو عزت کوو او د هغوی قدر کوو. نن سبا خو زموږ سره د ایمان د سره قدر نشته، پرهیزګاره خلک خو مونږ ته هیڅ هم نه ښکاري.